السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې تاسو د ازادي رډیو لاري له دوله سنتر دو پورې موسیقي اوریده خو اوس د راپورونو خبرونو وخت دی. مهمه راپور په دې پروګرام کې دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي اړینه ده. د هلمند د نهر سراج د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته هڅه کوو چې معلومات خپاره کړو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونه نشرته چمتو دي. خو تر هر څه مخکې په دغه پروګرام کې چې زه سفی الله ستانکزی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم، رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې روان مالی کال د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات و او په کابل کې د پوهنتون استادانو مظاهره وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې پیل شي. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچقول نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دواړو لورو مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیولی.
د 10مه تر 15مه پورې د مارچ په همدې تاریخ کې د اجلاس دایریږي. امیدواری چې انشاءالله په دې خبرې اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي، په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته ورسیږي.
ښاغلی وچقول هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د افغانستان سیمې د ثبات لپاره ګټورې وي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1940 مالی کال کې د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات و. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کابینې او د ملي شورا د غړیو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیر کال شته ستونزو سره سره بیا هم افغان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړې ژمنې عملي کړې دي.
تیر کال زموږ عواید 22% زیات سوي چې دا زموږ په تاریخ کې بې ساري دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. سو دا غلم خې وړاندې ولاړ سو.
دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلي و چې د عوایدو لپاره له ټاکلي حد څخه 6% زیات عواید راټول شوي دي. او په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر دغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاوت د عمر پاړې ورکړې دي. دوی ټینګار کوي چې ولسمشر باید په خپل تقنی فرمان باندې لسره غور وکړي. دا په داس حال کې د ولسمشر په یو تقنی فرمان کې د پوهنتون د استادانو د تقاوت سینله 15 څخه 15 ته راښکته کړ. په فرمان کې دغه راز راغلی هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وي په پوهنتون کې استاد کېدای نشي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ترکی چارواکو د دغه هیواد دوی مهم ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل څو د محکمې پریکړه پلی کړي. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه 6,500 ګڼې خپرېږي چې دا ورځپاڼه د ترکیې یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې ورځپاڼه بلل کېږي. ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکیې ولسمشر هغه تورن کړی دی چې د حکومت د نسکورولو هڅه یې کوله. امریکا دا اقدام غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي
We urge Turkish authorities to ensure their actions uphold the universal democratic values enshrined in their own constitution.
دی وی موږ ترکی چارواکي د ته هڅو چې په خپل کارونو کې نړیوالو دیموکراتیکو ارزښتونو ته چې د دوی په اساسي قانون کې همسته پاملرنه وکړي چې په دې کې د بیان ازادي او په ځنګړي ډول د رسنیو ازادي شامل ده. تر اوسه ترکی چارواکو د خبره نه ده توضیح کړی چې ولې د زمان ورځپاڼې دفتر نیولی دی. د یو تازه خبر لمخې د ترکیه صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. د دوه کلونو په موده کې ایران ته د یو لوړپوړي ترکی چارواکي لومړنی سفر دی. تمه د احمد داود اوغلو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د سوریې د کړکېچ په اړه هم د انقرې او تهران د نظر پر اختلاف خبرې وکړې. د ایران واکمن شیعه رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پلوي کوي، خو ترکیه بیا د سوریې د حکومت یو عمده منتقد هیواد دی او د سنیانو د دریځ پلوي کوي. همدارز ترکیه او سعودي عربستان هم چې په دې وروستیو کې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې نږدې متحدین دي. ایران ته د ترکیه د لوړپوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د کړکېچ د ختمولو په هدف اوربند له تېرې اونۍ راهیسې نافذ سوی دی. سوریه، ترکیه او ایران په خپلو کې د اختلافاتو سره سره له کلونو راهیسې ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. د مقدونی ولسمشر پر اروپایي اتحادیې انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلې ده. جورج ایوانوف تېره ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تر غونډې یوه ورځ د مخه په وینا کې ویلي چې اوسمهال یې د سړې جګړې تر وختونو ډېر داخلي پولې جوړې کړې دي. نوموړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولو وضعیت د اروپا د بې پولې سیمې د سیاست سره په خلاف کې وباله او وایي د کډوالو د ستونزو نه هواری د دې سبب شوی چې د دغې اتحادیې ډېری هېوادونه یو ځل د بهرنیو پولو ارزونه وکړي. مقدونیه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه لري، خو په دې وروستیو کې له یونان سره پر خپله پوله اغزی لرونکي مزي غځولی دی. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تیره ورځ ونیوله. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې داعش مجبور سو د سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې د سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په می میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژۍ پر ګټو متمرکز وي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، اسرائیل، لویدیځ غړي او اردن کې تم سي. د خبرونو پای.
لفری پازا هرمانانه چې د افغانستان چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې لومړی راپور دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د درې ګونو قواوو د استازو سره په خبرو کې ویل د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي ډېره اړینه ده.
اساسي قانون وسیع ده، هر وخت خپل استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي وه.
په هلمند کې په نهر تراج کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وروستی وضعیت څه دی په دې اړه درته معلومات درکو. د هماوري چې په بلخ کې د نوروز د میلې د عنعنوي میلې د جوړولو لپاره امنیتي تدابیر سره له اوسه پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه کې د حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونه مه هیروي. و وخت ماسپخین دو بجه ولس تقیدی را زول نمری راپورت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی روانو چارو د خ مدیریت لپاره د حکومت د دریګونو قواو ترمنځ همغږي اړینه ده. خغلی غنی نن د ملي شورا د غړی او کابینه غړی غونډه ته ویل چې هر قوا مستقل واک لري خو په ملي مسایلو کې باید همغږي ووسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس وی کډریګونی قوی په روان کال کې سره یو نشي ممکن ستونزې نوري هم زیات شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د ملي وحدت حکومت مشران په داسې حال کې د چارو د ښه سمبالښت لپاره د درېګونو قواوو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي چې افغان او بهرنیو چارواکو 2018 میلادي کال یو څه ستونزمن یاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کال د افغانستان لپاره مهم دی او په کار ده چې په ملي مسایلو کې د حکومت درېګونو قواوې سره همغږي وي. خاغلی غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د غړو او کابینې یوې ګډې غونډې ته وویل چې د درېګونو قواوو ترمنځ د تعادل ساتلو ته ژمن دی او د همدې قواوو د مشر په توګه هڅه کوي چې په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي.
همکاري بین سه قوا و تعادل بین سه قوا به اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت زده. اساس قانون واضح هر قوا خپل استقلال لري د هر یو کار سنجول سوی اما ملی مسئله د ټولو همغږي قوا او فضا د همکاری او همغږي به
له کابینې او ملي شورا سره د حکومت د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملي شورا غړي له ژمنیو رخصتیو راستانه شوي او ممکن مؤکلین ورڅخه ډېرې غوښتنې ولري. د ملي وحدت حکومت مشران هم وایي چې په دې غونډه کې به وکیلان له کابینې سره خپلې غوښتنې مطرح کوي او د ستونزو حل ته به ګډې لارې چارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو مشر له دې وړاندې ویلي چې ممکن په 2018 میلادي کال کې افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جان کیمپل بیا په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس ته وویل افغان امنیتي ځواکونه ځکه په جګړه کې پاتې راغلي چې د رهبرۍ او مدیریت له ستونزې سره مخ دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي که په روان کال کې د پخوانیو کلونو په پرتله د قواوو ترمنځ همغږي ډیره نشي ممکن ستونزې نورې هم ډیرې شي.
د درېګونو قواوو خپلواکۍ او واکونو ته په کتو کچېرې په دې کال کې د پخوا په پرتله په همغږۍ او همکارۍ کار ونه کړو خدای مکړه ستونزې به زیاتې شي، خو همدغه غونډې دي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
په دې وروستیو کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل یو سروې هم وښوده چې د حکومت د فعالیتونو په اړه د ملي شورا څه باندې 90% غړي اندېښمن دي. همدې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت هم د پخوا په پرتله هڅه کوي چې خپل کارونه منظم او د ملي شورا او ولس قناعت او باور ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته وایي ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1216 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې هم کتلای او لوستلای شئ. هم درس کوم انټرنیټ خوي نو د ازادي راډیو ژوندې خبرونه اوریدلای شئ. فیسبوک هم لرو، facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ده. اوس به هم راشو د هلمند مسالې ته. په نهر سراج کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج سیمه کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا اوس په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دی له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی دی ستړم شپ خیر راغلی. په نهر سراج کې جګړه له څه وخت پیل شوې او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
دغه جګړه دقیقا تېره شپه ناوخته تر یوې بجې وروسته پیل شوې ده او ویل کېږي تر اوسه پرې دوام لري او سیمې ته د ملي اردو په شمول د ملي پولیسو یو شمېر اضافي سرتېري هم تللي دي او غواړي چې خپله دقیقا د بلوڅانو د کلي یا چې د ګوبند سیمه ورته وایي دا د نهر سراج ولسوالۍ مربوط ده د دې سیمې په اطرافو کې عملیات وکړي او ځینې په جګړه کې د بخت چې تېره شپه وسلواله طالبانو د ملي اردو پر ځو پوستو پیل کړې ده او ویل کېږي خپله د بلوڅانو د کلي اړوند غټې قرارګاه تقریبا 50 سرتېرو ته چې د ملي اردو اړوند دي مرګ ژوبله اوسېده خو تر اوسه پورې د حکومت ځایي وینګیانو دقیقا د مرګ ژوبلې دغه ارکان رسنیو ته واضح کړي دي چې څو لپاره مړه او څو لپاره هم ټپیان شوي دي.
چارواکي څه وایي چې ولې کله چې پرې حمله کیږي دوی په ډېرې سختۍ باندې غسیمې نیولې دي او تلفات هم ورکوي، بیا ولې شاتک کوي؟ نو ولې جګړه مخامخ جګړه نشي کولای؟ څه علت دی چې دوی شاتک کوي؟
د جرمن جوان ځان اعتراض ولسوالۍ نه چې جګړه پکې روانه ده. دا همدا تېره شپه په نادري ولسوالۍ کې انتخابات په سیمه کې د ملي پولیس پر پوستان برید شوی دی چې د نادري د امنیت قمانداني چارواکي په هغې کې د پولیسو څلور تنه یادوي چې وژل شوي دي او دوه رینجر موټر شوي دي او پټ پوسته هم له منځه تللې ده. سرګرځ دغهرنګه په مارجې ولسوالۍ کې هم جګړې دي او په خانشین ولسوالۍ کې جګړې دي. خپل په سنګین ولسوالۍ کې د هغو د سنګین ولسوالۍ د لار د خلاصول د عملیات تقریبا 15 ورځې ورځې دي. په دې بېلابېلو سیمو کې جګړې روانې دي او ځوانان د خپل تاکتیک له مخې غواړي حکومت برتیرې په بېلابېلو ځایونو کې مصروف وساتي.
دای صاحب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هوایی عملیات زیات شوي دي. آیا په هلمند کې هم کله کله هوایی حملې کیږي نه کیږي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر؟
دغه د تیرشتو په څیر جګړه چې د نارسراج ولسوالۍ د بلوڅانو په کلي کې د مستجلو سرچینو په خاطر د ملي اردو سرچینو ویل چې دوی د هوایي ځواک غوښتنه وکړله چې تر اوسه پورې هم نه دی ورته رسېدلی. البته دوی تېره شپه هم د کومک غوښتنه کړې وه، مګر ویل کېږي د دوو پجو په شاوخوا کې د نایي کنډک له سیمې څخه څو ټانګونه د دوی کومک ته سیمې ته ولاړل، مګر وسلوالو نه یوازې دا چې پر پوستا یا پر کارګاه برید کړی وو، بلکې هلته غزدین لارې په هماغه شپه کې په مایلونو پوښلي دي او هغه اضافي یا کومکي سرتېري چې د مرکز لښکرګاه څخه دغه سیمې ته د کومک ته پرتللي وه، تر اوسه لا د کرمسو مایلونو له امله نه دي د بلوچستان د ټنګونو او د غروالو سره یو ځای د بلوچستانو کلی ته یا د ګوبل سیمې ته چې د نارسراج ولسوالۍ مربوطه ځانونه ورسې خو ورته دي په لې سرتیر کړی دي او اوس په هغه سیمه کې په جنگ او په عملیاتو بخت.
د دغه نهر سراج د سیمې د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟ په جګړه کې چې کومې سیمې چې اوس پکې جګړه روانه ده، عام خلکو خپل کورونه پریخي نه پریخي او هغوی په څه وضعیت کې؟ تاسو څه خبر لرئ له دې مسلې؟
ستنمیتر په یوه کې په تیر شپږ میاشتو کې نار فرانچ کې د غرنګ سنجین وو مارچی وو خپل خانشین کې او دارې د نادلی وو سړی د شرګا شان په څلورم ورځ کې په تیر څلور پنځه میاشتو اته شپږ میاشتې سخت جګړه روانه دي. عمل تقریبا تر 15000 ډیر کورنۍ د ځای دي چې اکثره دغه نام نشي چې او نار فرانچ په لاس کال نام نه پاتې وړي. د نار فرانچ وو سړی تر څنګ د مرجو سړی وو سړي کوم دغه وسنی نام یې او ګون شکایت کې دی چې حکومت غوښتل چې پر دې پوسور په پیروي په ګورن کې مشلې چې روانان تر څنګ یې تران ته مرجو بل مړ دي په پاتو دي روانان مشل سي دي او دغه رنګ و سوال په جن شنه ولارو او په لونو ګذرونو کې مینه نشه خوي چې حکومت سرزیر سي مدونه دي نو خلک په فرصت په دغه شنه کې نعمل له عمله پولیس تر هغه دی اول کتان چې وختي خپل کورونه وتلي دي هغه دې انتظار کوي چې یو ورځ هم راته ولې سي چې وبته خپل کورونه ته
ورسته پښتنه افغان ځوکونو ته په دغه ورستۍ حمله کې مرګوب لاوختې وسلوالو مخالفینو ته دغه ارقام معلومیږي نه ښکاری څنګه افغان چارواکي خوتلې دا کوي چې هغه ته هم ګڼه مرګوب لاړوي نو د دوی جلب زیات دی که څنګه چې داسې جګړې د تل لپاره دایمي همداسې بلی ویلته؟
د چارواکو سره چې موږ خبرې کړې دي په غزه د لندن والي سره وایي تر اوسه پورې چې د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق ارقام موږ ته نه دي راکړي. دغه چې د وسلوالو طالبانو د مرجوبې دقیق ارقام نه دي ویلي. دوی وایي چې جګړه روانه ده او عملا هره ورځ مرجوبې دواړو غاړو ته وړي، نو نه شي کولای چې دقیق ارقام وړاندې کړي. خو ځینې سرچینې وایي چې په تیرو یوولسو میاشتو کې چې دا د دې روان لمریز کال یوولس میاشتې دي تقریبا درې زره افغان سرتېرو ته مرجوب له اوسه دي چې دقیق معلوم نه دي څو وژل شوي او څو ټپیان دي. دغه رنګه د دې دوه چنده یعنې شپږ زره تر شپږ نیم زره وسلوالو د مرجوب له دوی ارقام ورکوي، خو دا تر اوسه دقیقا خپلواک سرچینې کړي او د مرګ مسله او د زخم کېدو مسله تر اوسه جلاسه نه ده چې څو نفره وژل شوي او څو ټپیان دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي کور ودان ژوندۍ اوسې و موریدل چې په نهر سراج کې د افغان ځوکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او په دې جګړه کې ویل کېږي چې د ناتایج شوی ریپورتونه لمخې 15 د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت. البته د تیر شپې په هغه حمله کې چې د دوی پر دوو پوسټو طالبانو کړی و، همدارس طالبانو ته هم د مرګ ژوبله داړولو خبره شوې ده خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. اوس به هم مرشو د دفاع وزارت چارواکو سرګندونه ته چې د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-503 او A-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. ښاغلی رادمنش همداراز ویل چې د بې پیلوټ الوتکو د کارول په برخه کې هم د افغان محصلانو له فارغېدو سره به اته بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته ورکړل شي. دغه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلی رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې دغه الوتکې به څه وخت افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شي.
افغانستان ته اته نه ویش ای نه ویش تیاره د اپریل په میاشت کې تسلیمیږي او همدارنګه اته نور بی پیلوټ الوتکې په پلان کې دي چې په دې کال کې کله چې زمونږ اپریتران په ایالات متحده امریکا کې وروزل شي افغانستان هوایي ځواکونو ته تحویل شي. په دې کال کې همدغسې شپږ MD-503 هیلیکوپټرونه په پلان کې دي چې د مارچ په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته کومک شي. دا کومکونه نه یوازې همدا تیاری دی بلکه ادامه لري.
رادمنش محترم، مخکې د افغان هوایي ځواک په اړه ځینې ستونزې او اندېښنې موجودې وې چې په دې برخه کې داسې روزل شوي پیلوټان نشته او ځینې نیمګړتیاوې لري. دغه د هوایي ځواک سره چې اوس مرستې کېږي د الوتکو، دغه به څومره د هوایي ځواک په ځان متکی کې او څومره به تجهیز سي مهرباني؟
دا پیلوټان د ایالاتو متحده امریکا په پوهنتونونو کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې سي، مثلا ایتالیا، ترکیه، هند، دا هیوادونو کې دي. د دې هیوادو په مرسته د مونږ افریتران، پیلوټان او افسران روزل کیږي او راځي افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خپل خدمت سرته رسوي. مونږ په دې اړه کې باید تاسو ته ووایو چې د مونږ نیازمندي خو نو زیات ده. بیا هم دا پیلوټان چې روزل کیږي، زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي اردو نور نیازمندي سي ده حل کیږي او دا ادامه لري د نورو کلو په اوږدو کې.
اوس مهال خو البته امریکا د افغان هوایي ځواک سره د تیارو مرسته کوي، غوښتنه مو له نورو هیوادونو څخه څه ده چې په دې برخه کې سراس له افغان هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو دغه برخه نور هم پیاوړې شي او له دې څخه وړاندې داسې ځینو نورو هیوادو هم مرستې کړي دي په دې برخه کې؟ خیر،
ټول هیوادونه سي غواړي سي د تروریزم په مقابل کې خپل همکاري افغانستان سره سرته ورسي. ضرورت دي دې سي مونږ سره همکاري وکړي. مګر اوس ایالات متحده امریکا مونږ سره د هوایي ځواکونو په لار کې ډېرې همکاري کړی ده، کوي او پاینده کې هم همداسې ایالات متحده امریکا مونږ سره کومک کوي. تر اوسه د دې په دې مورد باندې یوازې ایالات متحده امریکا او نور غربي هیوادونه مونږ سره همکاري کړی ده، اما مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه سي غواړي چې مونږ د تروریزم په مقابل کې موافقیت ترلاسه کړو او دا تروریزم د منځه یوسو باید همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش سره مو د ازادي راډیو د خبري عالی مرزي احمد زی مرکه اوریدل چې د افغان هوایي ځواکونو سره د امریکا د هوایي الوتکو د مرستې په اړه کړې او ویل چې ډیر ژر به دغه هوایي مرستې یعنی د اپریل په میاشت کې به افغان هوایي ځواکونو ته MD او A-9 ډوله الوتکې ورکړل شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ په نننیو مطبوعاتو کې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه مسایل راغلي دي. دغه مطبوعاتو ته اسدالله لودین کتنه کړې. ښه ده چې په ګډه واورو.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې روانو هڅو او په دې اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکو غونډه ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ او رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې له خبرو مخکې باید د سولې دواړه لوري یو پر بل باور وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز دا خبره چې ویلي دي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. د سر مقاله لیکونکو په باور د اعتماد فضا رامنځته کېدو سره سم موقت اوربند هم هغه څه دی چې د سولې د خبرو ګټه تضمینولی شي. که د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي له پاکستانه به وایستل شي. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په څلورمه غونډه کې پریکړه وشوه چې له طالبانو سره مخامخ خبرې باید د مارچ له 10 تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد کې وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې له بهیره د ترکمنستان، ایران او هند ملاتړ هم ګټور دی او دا په دې معنی ده چې افغانان سولې ته له هر بل چا ډیره اړتیا لري. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د دواړو لورو نظرونه په پام کې نیول کیږي. په سر مقاله کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د افغان حکومت جګړه هم ګټه نه کوي او خاده چې د سولې پر خبرو تمرکز زیات شي. چراغ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې هڅې او کارونه د ستایلو دي او خلکو ته یې هیلې پیدا کړي. په سر مقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال په حواله راغلي چې ویلي دي امریکایي چارواکي هم د پخوا په پرتله د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیله من شوي دي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د سولې خبرو ته که څه هم هیلې زیاتې شوي خو امکان نه لري چې ډېر ژر دې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی کم کړي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر استخباراتي کړۍ د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لري او همدغه کړۍ تل د سولې د خبرو په وړاندې هم خنډونه جوړوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو له بلخ زموږ د خبریال مجیب رحمان حبیب زیر علیګلی راپور ته. د بلخ امنی قومندانۍ چارواکي د نوروز جشن لمانځنه ته د چمتووالي په منظور په مزار شریف کې د کلک کمیونټي تدابیرو خبره کوي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د امنیتي پلان د نوروز جشن د امنیتي کمیسیون لخوا جوړ شوی او سرلننه عملی بڼه خپلوي.
د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي د نوروز جشن د خیل مانځنه په هدف مزار شریف کې د کلک کمیټې تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیه چارواکي وایي دا چې نوروز په امنه فضا کې ولمانځل شي دوی په همدې منظور کلک کمیټې تدابیر پلان کړي چې سر له نن څخه به د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پولیسو د خاصې قطعې د ځواکونو په ګډه همغږي سره عملي بڼه خپله کړي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي پلان د مختلفو امنیتي ارګانونو په ګډون د نوروز جشن د امنیتی کمیسیون لخوا جوړ شوی و چې نن شنبه یې عملی بڼه ځان ته خپله کړه. قادری پاړه وویل ګډ ځواکونو ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت خپل امنیتي تدابیر پیل کړي دي او هڅه کوي تر څو په لویو لارو باندې هلته هم امنیتي تدابیر کلک کړي او دننه په ښار کې هم موږ چکپټونه رامنځته کړي دي او هڅه کوي چې تورویګانې لا نورې زیاتې. د بلخ ولایت امنیت امر وایي چې همدا اوس مهال د مزار شریف په شاوخوا سیمو او دننه په ښار کې یک چک پاینټونه یا پلټن ځایونه جوړ کړي او دوی په جدیت سره د نوروز جشن د امنیت د تامین ساتلو لپاره هڅې کوي. د ښاغلي قادری په خبره هغه کسان او میلمانه چې له نورو سیمو څخه مزار شریف ښار ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راځي باید د دې ښار د نظم په پام کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو سره د پلټن لپاره مرسته وکړي او دننه ښار ته د وسلو له لېږد څخه ډډه وکړي. دای وایي چې نوروز د اریانو یو لرغونی جشن دی چې اوس مهال یې نړیواله بڼه خپله کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به دا جشن په مزار شریف کې د لسهاوو زره کسانو په ګډون سره ولمانځل شي. په عین وخت کې بیا مزار ښاریان د نوروز جشن ته د چمتووالي په مقصد د مزار ښاروالي له هڅو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې حتی له اوس څخه حضرت علي کرم الله وجهو ته منسوب زیارت ته ورغلې لارې د لویو ګاډو پر مخ بندې شوي او د نورو نقلي وسایطو سربیره ښاري رکشاو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د روضې مبارکې شاوخوا تګ راتګ وکړي. د مزار شریف اوسیدونکی احمد شاه پاړه وایي
عسکرانو د ښار امنیت نیولی او لوړ موټر راځي خاتنه پریدي او شاروالې هم د ښار نظافت پاکړه یو ښار پاک دی.
په داسې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز جشن د لمانځلو په منظور د کلب کمیټې تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي چې هم د دوی ورځې د مخه د بلخ ولایت په دولت آباد سیمه کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیو نه.
ماسپخین دونی می بجی شو رحمت الله افغان استودیو تر غلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخه خبره د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسکونو غړیو نن د ولسمشر د هغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. تمه د احمد داوودغلو او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د سوریې د کړکیچ په اړه هم د انقره او تهران د نظر په اختلاف خبرې وکړي. ترکی چارواکو د زمان په نوم د دغه هواد د مهمه ورسپانی کنټرول په لاس کې اخیستی. او د مقتونیه ولسمشر په اروپایي اتحاد انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلی دی.
رحمت الله افغان مرانه چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. اوس هم نجیبی زمان ته ورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل. له هغې وروسته د حقیقت سره پروګرام اوري چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو د کمیشنری قدری یزدان پرست سره زموږ همکار قاسم سولمل خبرې کړي دي. البته په دغه پروګرام کې په د سولې په بهیر کې د ښځو د فعالې ونډې په اړه باندې ډېرې پوښتنې مطرح شوې دي. د هغې وروسته بیا د تاندې څانګې پروګرام مه هېروئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1994 لمریز کال کې افغانستان بې ساري عواید ترلاسه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا او کابینې په ګډه غونډه کې په کابل کې ویل چې له ډیرو ستونزو سره سره افغانستان هغه ژمنې عملي کړي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړي وي.
تیر کال زموږ عواید 22% زیات شوي چې دا زموږ په تاریخ کې بې ساري دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. سوداګر مخې وړاندې ولاړ سو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د مالیې وزارت ویلي چې له خپل ټاکل سوي هدف څخه 6% زیات عواید راټول کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای کچيري نړیوال بندیزونه خند نسی، افغان او روسی سوداګر به په خپل کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرغ شافیزی وایي چې روسیا د افغانستان د وچی او تازه میوې شبازار دي او روسی سوداګر غواړي په دغه باخه کې له افغان سوداګرو سره تړونونه لاسلیک کړي. افغان سوداګر له روسیې سره سوداګریزي اړیکې مثبت ارزیابي کوي او وایي چې دغه هیواد د افغاني اموال انتقال هم سندی. روسیا اوس مهال د اروپای ټولنې تر اقتصادي تحریمونو لاندې ده. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې له دغه ولایت څخه ایران ته د اوسپنې پټلۍ لا د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي. د هرات د صنعتکارانو ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او ځینې سیاسي لانجې د دې لامل سوي چې له هرات څخه ایران ته د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو کار بند سي. شغلي خادم وایي هغه شرکت چې په هرات کې د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو چارې مخته بیولې له دوه کلونو راهیسې فعالیت بند سوي دي. چارواکي وایي چې د اوسپنې دغه پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده. په عین حال کې ځینې راپورونو د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دغه هیواد د چابهار بندر څخه تر هرات پورې د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 55 پوله، یو یورو 50 افغاني، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 433 افغاني.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې ل کمشنرې میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې مشتمو د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پیل لري او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماع کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوق د فعال په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه یې نسي کولی؟ یعنی د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ستاسو په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي، خو مګر خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شزی کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي، ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزی کولای نشي، دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزی پوهیږي شزی کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شیزی چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایط ته پکتو دیته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دیت راضی و نو سی چې هغه غوښتنې چې مشخصاً د میرمنو د ادرس مطرح کیږي تر هغه پرې دغه سره موافقه وکي. د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته پکتو فکر کوي دا شرایط په مساعدي چې ښځې هم وکړي سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي.
که څه هم افغانستان د سنتي کشور دی، مګر په ډیرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو ښځې کولای شي چې پرمخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غواړي یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي، او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې اکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او پا اجتماع که حضور و نلری. دا سوله سوله نده چه ده شزه ونده زنی واخسته ایشی.
نو پا ده سب تاسو کم کشونه یه حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی دا چه پا ده حکومت پا چوکات که زین وزارتونه یا زین پوستونه میرمن تورکلل سویدی او زمان ده سولی پا شورا که زین زایونه میرمن تا هم ورکلل سویدی. این فکر کوی در طول ساسته پاره د قناعت وړ دی، آیا دا کافی دی د لپاره چې دا میرمنې وکړې سي د نورو میرمنو د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شزو د افغان شزو د پاره ډېری آرزوګانې لرم او ډېری هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې د ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی، او سو میاشت مخ کې یو ښځه د قضا په عالي شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او کنه دي، نه دا بس نه دي، چیز باید پر مخ ولاړ شي، مساوي سهم باید ولري. خو مګر دا یو مثبت پیل دی، ان شاء الله چې دا لاره ادامه لري.
بله، که بیا هم همدې د سولې پروسې ته راسو، مخکې مې یادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي. فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شذو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر؟
د شزو په برخه کې مهم مسأله د شزو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی، او مونږ د دې لپاره مبارزې کړی دی، هغه باید ټول په نظر نیولای شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادی دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغییرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځین محدودیتونه وضع سي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منځته راشي. زه هم په همدت کې تاکیدوم چې که تغییر غواړي چې راولي د شزو په حق کې مثبت تغییر باید شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم میرمن زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
تان دې څنګه؟
زنګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی. د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ
کار ډېر سر نیسي دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدل.
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤولو ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی و.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او که نه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې همزولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیر ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپلو ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
زه کندیه د کندهار ښار د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار د نهمه دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه و، که نه ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کله اخته شوم.
مانو همایره د ویډیوال سی د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد د باز نور موضوعګانی دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو. اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرو سر ساحل جوده تور کالی خود یو طرف چې دا ډیر سنگینه کالی دی، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډیر زر نیسی. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي، نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي، نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي، نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
دوستانو، په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلې احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي و چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي.
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې یو متل دی وایي زیبایي د سادګۍ.
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و همزولو. د ویلی وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي. تور رنګ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي. د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې حکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري تر څو پورې مو دغسې یو لباس دغسې و جامه خپلو زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
د 1392 کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري. ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده. تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی. کلي طور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس هم دې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستانو موږ د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستی و.
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي. اکثره سپین رنګونه تیز رنګونه اغوندي، هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو.
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه، کسان ډېر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیف کېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو سږ کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون آوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو، خو تر هغې مخکې له یوه افغان دینی عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادې، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي، رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی. یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت پاکې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول سي، هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصلې خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول:
زما په نظر ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی، نو که اوس بدل سي دوی باندې
دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته چې هغوی یا ته د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چېرته دغه مسله چې د راتلونکي کال کې د زمینا اعلان وسي او دغه امر ورکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر هغو نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل خبرې واورو. مرکه مې ورسره کړې ده.
حقمل صاحب، د ښوونځیو د یونیفورم د بدلون خبره شوې وه، او اوس دغسې ځینې اوازې شته دي د شاګردانو ترمنځ چې کالي بدلون کوي، او هغه د حمل ته لږ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حده رښتیا دي که یو اطمینان ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوي کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول شوی. اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همداوي چې خصوصا د نجونو کالي تور دي په ګرمۍ کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا د ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایي سوې. یوه ډېره کلي لایحه ده، کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي، د لومړنیو ټولګیو لپاره، د منځنیو ټولګیو لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایي نه ده، لا هم باید د معرف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي، او تر هغو بحثونو وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې د لایحه دا وګوري، خپل د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحه باندې یو فکر وکړي او وروسته له هغه نه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي، نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا واضح هم نه خپروي، او نه د هم ځانته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلانوو او ستاسو له لارې به له ټول هیوادوالو سره شریکوو.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کیږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کړي، ځکه چې موږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به یې ښه وي، ډول به یې ښه وي او نتیجه به یې ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسې تاندې څانګې او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاندې څانګې پر ټولنیزې شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. نالا پامان.
یخ لگی بات نا یار، یخ زماده یار د زلف بوی ما تروړی نا یار یخ لگی باد نا یار یخ سد هل من پلور نظم من پشما یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ سد هل من پلور نظم من پشما یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ یارای دیار یخ یخ لگی باد نا یار یخ سد دور دو پلین دے وشتل یما یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ اد کے دیر مرا توا یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ مین کے چاد مور پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ بورا د گل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ چرت گنگت چرت د گلو صورت نا یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ پاس پا ہوا راش جانا نا یار یخ یخ لگی باد نا یار یخ